السلام علیکم غرمه نه مخکې لس بجې دي قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي وایي دوی غواړي معلومه کړي چې د ولسمشر کرزی په امر خوشی کېدونکي بندیان په رښتیا هم د امریکا لپاره ګواښ دي او که څنګه د کورنیو چارو وزارت وی د افغانستان په شمال کې به د خپل سریو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي نور مسله هم سلو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه ورو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز ولایت په ځینو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د ناکافي امنیت له اندېښنو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په ټولو سیمو په تېره بیا کندوز کې به انتخابات په امن فضا کې ترسره شي. په جوزجان ولایت کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې درې کسان وژل شوي دي او سپینې ماڼۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو پر اټومي مسله په جنیوا کې د نومبر میاشتې لنډمهاله موافقه د تهران لپاره یوه بریا ده. خبرونه تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې د هیواد په شمال په تیره بیا په کندوز کې به راتلونکي انتخابات امن په فضا کې ترسره شي. تر دې مخکې په کندوز کې په لسګونو کسانو اندېښنه ښودلې وه چې شاید د خپل سرو وسوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په ډېرو سیمو کې انتخابات ونه سي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنې بې ځایه وبللې.
انتخابات لپاره امنیت کاملا د کورنیو چارو د وزارت په مرکزونو کې دی. خلک دې باید اندېښنه ونه لري. د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره او د امنیت مثلا امنیت خوندي کېدل د انتخاباتو لپاره د کورنیو چارو د وزارت او نور امنیتي ځواکونو په مرکزونو کې دي. خلک دې باید اندېښنه ونه کړي.
ټاکل شوی د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات وري یا حمل پر شپړسمه وسی. خو د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره له ځینو سیمو د نامنیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول کېږي. په جوزجان ولایت کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفین ترمنځ په یوه ساعته جګړه کې درې کسان وژل شوي دي. جګړه د جوزجان د مرکز شبرغان په خواجه برهان کلي کې هغه وخت پیل شو چې وسلوالو طالبانو پر پولیسو حمله وکړه. په پیښه کې دوه کسان ټپیان شویان دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د اپراسیون عامر عبدالمنان روفي وویل په وژل شوي کې دوه پولیس او یو طالب وسلوال شامل دي. د په وینا بل طالب او یو افغان سرتېری ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. په خوست کې درې کسان د وژنو او نور غیر قانوني کارونو په تور ونیول سو. د خوست امنیت قمندان سمنوال فیض الله غیرت پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوي کسانو کې دوه تنه د یو مولوي په وژنې او بل د خلکو په ځورونی تورن دي. د خوست امنیت قمندان وایي له نیول سوو کسانو تیړنې روانې دي. د زیاته کړې چې د خوست له بیلابیلو سیمو څخه په زیات اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. او د شاهزاده سرای د طرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو اوه اویا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو سترلنګ پاوند دوه نوي افغانۍ پنځه اویا پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو دېرش افغانۍ. سپینې ماڼۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو پر اټومي مسله په جنیوا کې د نومبر میاشتې لنډمهاله موافقه د تهران لپاره یوه بریا ده. روحاني چې په لویدیځ ولایت خوزستان کې خبرې کولې وویل دغه لنډمهاله موافقه دا معنا لري چې ستر قدرتونه ایران ته تسلیم شوي دي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل دا موږ ته د حیرانتیا وړ نه ده چې ایرانیان دي دغه موافقه خپلو خلکو ته په دې شکل توضیح کړي. ده ویل دا مهمه نه ده چې ایراني مشران څه وایي، مهمه ده چې دوی څه کوي.
We fully expected Iranian leaders to
موږ همدا توقع درلوده چې د ایران مشران دغه موافقه خپلو کورنیو مخاطبانو ته په خاصه طریقه توضیح کړي، لکه څنګه چې دوی په نومبر کې دغه کار وکړ. هغه څه چې موږ او نړیوالې ټولنې ته مهم دي دا دي چې ایراني مشران څه کوي او ایران څومره په خپله موافقه کې خپل درشوي تعهد ساتي.
د ترسره شوي لنډمهاله موافقې پر اساس ایران منلی چې د یورانیمو د غني کولو چارې به محدودوي او په بدل کې به پر دغه هیواد د امریکا او متحدو هیوادونو بندیزونه نرمیږي. په مصر کې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه نن د ټول پښتني دوهمه او وروستۍ ورځ ده. دا د مصر د پوز لخوا له واک څخه د منتخب ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته په دې هېواد کې کېدونکې لومړنۍ ټول پښتنه ده. د دې پروسې په لومړۍ ورځ د مصر په مختلفو سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې وسوې چې لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوي دي. د مصر د نوي اساسي قانون مسوده د اسلامي دولت مواد او مراجع نه لري. د اساسي قانون د دې مسودې پلویان وایي په دې کې فردي او مذهبي ازادي او د ښځو حقونه خوندي شوي دي، خو مخالفان یې بیا ټینګار کوي چې د نوي اساسي قانون په دې مسوده کې پوز ته زیات امتیازات ورکړل شوي دي. د القاعده شبکې مهم غړي خالد شیخ محمد چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 18 د بریدونو اصلي طرح کړل کیږي او دا محل په ګوانتانامو زندان کې دی، په خپلې ویلیکنې کې ویلي قران کریم د اسلام د خپراوي لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل منع ګرځولې دي. خالد شیخ په دې اړه له خپل پخواني دریز اوښتی او په یو شپږدېرش مخیزه سند کې ویلي چې قران کریم دا پر موږ حرام کړی دی چې په زوره پر خلکو اسلام ومنو. نوموړي په خپله لیکنه کې امریکایي څارنوالان، مدافع وکیلان او د پوځي محکمې غړي هڅولې چې اسلام قبول کړي. دا سند چې خوشی ته د بلنې تر عنوان لاندې لیکل شوی یو برتنوي چینل خبر کړی دی. امریکا خالد شیخ محمد په رسمي ډول د تروریستي اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. خالد شیخ د القاعده شبکې یو له هغو 5 مهمو غړو څخه شمیرل کیږي چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 18 حملو کې په لاس لرلو تورن دی. له القاعده سره تړلو سختریزو وسلوالو پرون د عراق په مرکزی ښارونو رمادي او فلوجه کې دوه دولتي ټانکونه وسوځول او د پولیسو ځینې مرکزونه ونیول. په سیمه کې د ازادي رادیو د عراقي څنګه خبري الوي سختریزو وسلوالو په رمادي کې د الزبات په نامه د پولیسو پوستا او د دې ښار جنوبي برخه په خپل ولکه کې راوسته. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونه او سنی قومي وسلوال د انبار ولایت په زیاتو برخو کې د القاعده سره د تړلو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ومنله چې په شخصي ژوند کې دردونکې شیبې تیروي. د وروسته ترغه د خبره کوي چې له یوې فلمي لوبغاړي سره د اړیکو ادعا وسوه. شغلې اولاند ویل له شخصي مسایلو سره باید په شخصي ډول او له درناوي په ټاکه طریقه چلند وسي.
زه دې اصل ته قائلم چې شخصي مسایل باید په شخصي ډول د هر چا شخصي حریم ته په درناوي سره حل شي. په دې اړه د بحث لپاره نه دا ځای او نه هم وخت مناسب دی.
د فرانسې ولسمشر رول په فبروري کې امریکا ته ترتګ مخکې به وضعیت نور هم روښانه کړي. یوې مجلې ادعا وکړه چې اولان له فلمي لوبغاړي جولي ګای سره اړیکه لري. او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي فلسطیني چارواکو د هغو غیر قانوني وسلو له کبله بخښنه وغوښته چې په پراګ کې د دې هیواد په سفارت کې وموندل سوه. فلسطیني چارواکو د هغې چاودنې له کبله هم معذرت غوښتی چې له کبله یې د چک لپاره د دې هیواد سفیر ووژل سو. د دې چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم. د چک د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې فلسطینیانو ژمنه کړې په راتلونکي کې به د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي هڅه کوي چې د هغو دوه اویا بندیانو د نومونو لیست ترلاسه کړي چې وروستیو کې افغان حکومت د خوشي کولو پریکړه کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په شمال او نورو سیمو کې به د خپل سرو او غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه نیسي. د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي د افغانستان له مشرانو جرګې غواړي چې دوی ته د ولایتي شوراګانو په قانون کې په ولایتي ادارو د څارنې صلاحیت ورکړي. د کابل چاپ مدوا ته کتنه کوو. د افغانستان له موزیمونو څخه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د لرغونو آثارو د خرابېدو او رکېدو په اړه هم یو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی ته له کلونو وروسته مرسته رسیدلې، خو مرسته زورواکو او غلو وړې ده.
والی صاحب چې کوم راغلی او کوم شی چې راوړی وګړه دا وروره غلو ته په لاس ورغلی چې د اندازې نه شی واد.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پر ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو هڅه کوي د هغو دوه اویا زندانیانو د نومونو لیست ترلاسه کړي چې په وروستیو کې افغان حکومت د بند څخه د خوشې کېدو امر کړی دی. د امریکا د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي امریکایان حق لري پوه شي چې هغه کسان چې کابل د خوشې کېدو تکل کوي آیا رښتیا هم د امریکا امن ته ګواښ پېښوي که څنګه. صالح محمد صالح په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي هڅه کوي د هغو دو اویا افغان بندیانو د نومونو لیست ترلاسه کړي چې ولسمشر حمید کرزی له بګرام یا پروان زندان څخه د خوشي کېدو امر کړی دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بوک مکیون ویل که څه هم د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل څخه د دغو کسانو د نومونو د لیست غوښتنه کړې وه خو دغه وزارت لا هم دغه نومونه نه دي افشا کړي. مکیون په هغه لیک کې چې د جنوري پر لسمه یې ښاغلي هیګل ته لیږلې لیکلي امریکایان حق لري پوه سي دغه دو اویا خوشي کېدونکي بندیان رښتیا هم امریکا ته ګواښ پېښوي. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دو اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیه یې په بشپړه توګه څېړل سوي نه وي. امریکا غواړي دغه ټول اته اتیا بندیان په بند کې پاتې سي. امریکایي چارواکي وایي داسې اسناد لري چې ښایي دغه بندیان د شپېتو ائتلافي پوځیانو او پنځوس تنه افغان پوځیانو په وژنې یا هم ټپي کولو کې لاس لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه دو اویا تنه بندیان به کله خوشي کیږي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو تکل کړی چې خطرناک مجرمین دي او له ټروریزم سره ارتباط لري. د پروان یا بګرام زندان د دغو بندیانو خوشي کېدل د امریکا او افغانستان په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې له زیاتې مودې راهیسې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر لاسلیک کېدو نندرې روانې دي. ولسمشر حمید کرزی ویلي دغه تړون تر هغه نه لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوی منلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د بیوستي کول لپاره په جدیت سره کار کوي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې تر انتخاباتو مخکې به په شمال کې بشپړ امنیت ټینګ شي. تر دې مخکې د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ په لسګونو سیدونکو په غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د اعتراض لپاره غونډه وکړه. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد په شمال کې به د خپل سرو وسلوالو د کنټرول او بیوسلې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویاند وی په کندز ولایت کې به هم د نوی امنیه قومندان په مرسته د دغه خپل سره وسلول شمیر تثبیت او د بیوسلې کولو په اړه پلانونه عملي کړي. صدیق صدیقی له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل ک خلک له دغه وسلول ډلو ټپل شکایت لري کولی سي له پولیسو سره یې مطرح کړي.
بخش د هیواد کې زموږ پولیس یو د هغه مسؤلیتونه چې لري هغه دا ده چې غیر مسؤول افراد خالص حالاتي او هغوی هغه کسان چې قانون نه مني د هغوی سره قانوني او جدي برخورد وکړي او دوی اصلې ضبط کړي. دا کار هم شمال کې هم روان دی. په هر ځای کې چې خلک مشکلات ولري هغه کولی شي پولیس سره مطرح کړي او د دې ستونزو د حل لپاره پولیس هم کاملا جدي کار کوي.
پرون د کندز ولایت په لسکونه اوسیدونکو په یو غونډه کې شکایت وکړ چې د کندز په ځینو ولسوالیو لدې جملې خانآباد کې خپل سری وسلول زیات سوي. خلکو ویل دغه خپل سری وسلول ډلې په خپل کې جګړې کوي چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوب لاوړي. دوی شکایت درلود ک د غیر مسؤول وسلول ډلو خپل سری او خپل منځي شخړې دغه سروانی وي په دې او څونور ولسوالیو کې به انتخابات ونسي. خود کورونی چارو وزارت ډاډ ورکړ چې تر انتخاباتو پرې به دغه وسلولې ډلې بے وسلې او امن تامین سي. د کندوز یواله نه امن ولسوالیو خانآباد ولسوالی ده. د خانآباد سرپرست ولسوال قدرت الله ساپی له لوړ رتبه چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د امن د ټینګښت لپاره اقدام وکړي.
د امنیت ستونزه د موضوع موږ د ولسوالۍ د قومندانې امنیه د دې صلاحیت نه ډېره پورته ده. موږ توقع لرو چې د ولایت مقامات موږ سره کلک همکاري وکړي تر څو دلته په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
د ازادي رادیو خبريال راپور ورکوي چې له خانباد ولسوالۍ څخه غني کورنۍ د خپل سره وسلولو ترمنځ د جګړو لکبله د خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. په کندز کې د پرونی غونډې ګډونوالو پر والی او د ولایت پر امنیه قمندان تور ولګوي چې له دغو وسلولو ډلو سره اړیکې لري، خو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د کندز والی او امنیه قمندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې ورحلوي. تر دې مخکې هم د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د خپل سره وسلولو ډلو ترمنځ د شخړو او جګړو راپورونه ورکول شوي دي.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو پیښو پړې ځینې مطالب دروروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره په افغانستان کې د امریکا تګلارې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون روسي پرمختګونو ته ځانګړي کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل مړي مخ کې لیکلي، باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل تګلارې ننګه کړي او ویلي دي چې په دې هیواد کې په خپل ستراتیژي باور لري. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرت ګیټس د خپل خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې باراک اوباما په افغانستان کې د ځان لوري په تصویب شوی ستراتیژي باور له لاسه ورکړی. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکلي، امریکایي چارواکي غواړي چې لمر په دوه ګوتو پټ کړي او د خپل هیواد د دفاع د په خوانی وزیر په خبرو پرده واچوي. یا د ورځپاڼه وړاندې لیکي، افغان حکومت والي د رابرت ګیټس د هغو سرګندونو په اړه چوپ خلو پات دی چې ویلي دي امریکا غوښتل چې د 2009 کال په انتخاباتو کې ولسمشر حامد کرزای له سیاسي صحنې لرې کړي. ورځپاڼه وایي، ډېر د افسوس ځای دی چې حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی او ملي شورا هم خپل دریز نه دی څرګند کړی. سرنوشت ورځپاڼه هم همدې موضوع ته په کتو د باراک اوباما د خبره راخیسته چې ویلي دي، دا مهمه ده چې موږ یو درسته ستراتیژي ولرو، خو دا کار تل سخت او ستونزمن و. سرنوشت لیکي، اوباما ویلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې دنده ترسره کوي او دای باور پرې لري. محور ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي، د امریکا حکومت د امنیتي سند په تړاو د افغانستان ټول غوښتنې منلې دي. دا ورځپاڼه لیکي، د امریکا د سفارت مرستیال هرات ولایت ته په خپل سفر کې د دې ولایت محلي چارواکو ته دا خبرې کړې او ورځپاڼه دا پرمختګ د دې سند په اړه یو نوی باب بللی. اطلاعات ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې لیکلي، افغان سناتوران د حزب اسلامي په وروستیو څرګندونو شک لري. ورځپاڼه د ځینو سناتورانو په حواله لیکلي، دوی د سولې لپاره د هر شنه څراغ هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي باید ثابت کړي چې په عمل کې د سیاست او سولې پلویان دي. اطلاعات لیکي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار خپل پلویانو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو ځینې افغان سناتوران وایي تر څو چې حزب اسلامي د بهرنیو کړیو له منګولو راو نه وځي په دې خبرو یې باید باور ونه شي.
دا ولایتي شوراګانو رئیسانو غړي د افغانستان له مشرانو جرګې څخه غواړي چې دوی ته د ولایتي شوراګانو په قانون کې په ولایتي ادارو د څارنې صلاحیت ورکړي. ولسی جرګې د دې قانون تر هټه راونه تصویب کړ، خو په هغه کې ولایتي شوراګانو ته د څارنې صلاحیت ورنه کړ. نور حل په دې اړه کابل د مرسي احمد سي ریپورت کې اورو.
د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي د افغانستان له مشرانو جرګې څخه غواړي تر څو له ژمنۍ رخصتۍ مخکې د ولایتي شوراګانو قانون داسې تصویب کړي چې دوی ته پکې په ولایتي ادارو کې د سرنې حق ورکړل شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیو په دې اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته مراجعه کړې وه. د پنجشیر د ولایتي شورا رئیس وحید الله دشکوهی په دې اړه خپل وړاندیز داسې بیان کړ.
موږ وړاندیز دا دی چې په لومړي قدم کې د ولایتي شوراګانو قانون ته د څار صلاحیت ورکړل شي او همدارس کوم تعدیلات چې په دې قانون کې راغلي هغه تاسې تایید کړئ، او که چیرې د ولایتي شوراګانو قانون کې د څار صلاحیت ورنه کړل شي نو تاسې به د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د لاریونونو شاهد اوسئ.
خو د افغانستان ولسي جرګې د هیواد د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه تېره اونۍ تصویب کړه. ولسي جرګې د دې شوراګانو د رئیسانو او غړیو حق غوښتنه ونه منله چې ویلي وو په دې قانون کې د سیمه ایزو چارو او د پروژو د نظارت صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي. خو د ولایتي شوراګانو رئیسان بیا په دې باور دي که ولایتي شوراګانو ته د ولایتي چارو او پروژو د نظارت قانوني صلاحیت ورکړل شي نو د اداري فساد مخنیوی به وشي. د ولسی جرګې هغه غړي چې د ولایتي شوراګانو د څارنې له صلاحیت سره مخالف دي استدلال کوي چې د اساسي قانون له مخې د حکومت پر اعمالو د څارنې حق یوازې ملي شورا لري، خو په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي که چېرې د ولایتي شوراګانو قانون ته د څار صلاحیت ورنکړل شي نو د دې شوراګانو موجودیت ګټه نه لري. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزتیار وویل چې مشرانو جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي.
کوم تعدیلات چې د ولایتي شوراګانو رئیسانو راوستي د هغو کاپي تاسو سره او هم د کمیسیونونو د رئیسانو سره دي چې په هغې کې د شوراګانو مالي او اداري امتیازونه او د څار صلاحیت دی چې دواړه حقیقت لري او موږ هڅه کوو چې ژر یوې پریکړې ته ورسېږو. او بل دا چې موږ د ولسي جرګې سره خبرې کوو او تاسو هم په خپله د ولسي جرګې له اداري هیئت سره خبرې وکړئ او له هغه څخه غوښتنه وکړئ چې ګډ کمیسیون په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه او فاصله او یو سلویخت ماده لري. د ولایتي شوراګانو غړو په خوا هم له ولسته جرګې غوښتي وو چې په ولایتي ادارو کې د دوی ته د څارنې حق ورکړي، خو ولسته جرګې دا غوښتنه له پامه وغورځوله. تر اوسه معلومه نه ده چې مشرانو جرګه به په دې اړه څه پرېکړه وکړي، خو دا مهال د مشرانو جرګې د غړو له درې برخو دوی له ولایتي شوراګانو څخه دې جرګې ته لار پیدا کړې.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریوا موریدل چې د ولایتي شوراګانو رئیسانه وغړي د افغانستان مشرانو جرګي غواړي چې دوی ته د ولایتي شوراګانو په قانون کې په ولایتي دارو د څارنې صلاحیت ورکړي. طالبانو د افغانستان له لرغوني آثارو سره بیرحمانه چلن په لړ کې د موزیمونو زیات شمیر ارزښمن آثار لمنځه یوړل، خو لنې کمرغه د افغانستان د تاریخ شاوخوا 300 ارزښمن آثار له ترمیم وروسته بیا د هیواد په موزیمونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د افغانستان له لرغونو آثارو سره بیرحمانه چلند کړی دی. ارزښمند او بې ساري آثار او د افغانستان په موزیمونو کې ایښودل شوي عتیقې تخریب کړي دي. طالبانو یو زیات شمېر هغه آثار هم له منځه وړي چې د انسانانو او ژوو څیرې پکې منعکس شوي دي. له دې ډلې څخه یو هم د بامیانو بت دی چې طالبانو په بمونو والوسو. د طالبانو د واک پر مهال د افغانستان میوزیمونو ته هم پراخ زیانونه اوښتي دي. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی لرغونو آثارو ته د اوښتو زیانونو په باب ازادي راډیو ته ویل:
یقینا در 2001 حدود 2500 تا بیشتر از او آثاری که شکل
یقینا په 2001 میلادی کال کې طالبانو د ملي موزیم 2500 او حتی لدې هم زیات لرغونی آثار چې د مجسمو په بڼه وو او ټوټې اوس هم لمون سره پاتې دي تخریب کړل. موږ له 2002 او 2003 کلونو راپدې خو هڅه کوو چې له پخوانیو تصویرونو څخه په استفادې دغو آثارو ټوټې له یو بل سره ونخلو او ترمیم کړو.
خلنې کمرغه یو شمیر زیانمن شوي آثار لا هم لمنځه نه دي تللي او د نړیوالې ټولنې په مرسته افغان متخصصانو ترمیم او یو ځل بیا د ننداري لپاره په میوزیمونو کې ایښي دي. عمر خان مسعودی زیاتوي:
حدود 300 آثار یعنی دوباره ترمیم شده
د دغو آثارو شاوخوا 300 بیا ترمیم شوي چې له تاریخي نظره د اسلامي دورې، له اسلام څخه مخکې دورې، د کوشانیانو او حتی له هغې څخه مخکې دورې سره تړاو لري او دا یو ښکاره حقیقت دی.
په تیرو 3 لسیزو کې نه یوازې د افغانستان لرغوني آثار تخریب شوي، بلکې له دې هیواد څخه قاچاق او په ټیټه بیه بهر پلورل شوي دي. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته افغان حکومت د قاچاق شویو لرغونو آثارو د بیا ترلاسه کولو لپاره زیاتې هڅې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر لرغوني آثار بیرته افغانستان ته راوړل شول. افغانستان د خپل تاریخي او زوړ موقعیت له نظره په زیاته اندازه په لرغونو آثارو چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې او نړۍ لپاره مانوي ارزښت لري غني دی. په داسې حال کې چې یو شمېر آثار له ترمیم وروسته بیا په موزیمونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي، ګڼ شمېر نور مات او تخریب شوي لرغوني آثار بیا د ترمیم په انتظار په صندوقونو کې پراته دي. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نه امنی او د انتخاباتو ته کمپاین د وخت کموالی په بلخ ولایت کې ولایتي شورا ته د ښځینه کاندیدانو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي. په بلخ کې راتلونکي کال ته د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدانې وایي چې په دې سیمه کې د ناامنۍ له امله د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته د ټاکنیز کمپاین لپاره ټاکل شوی وخت کم دی. له مزار شریف څخه په مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د 2023 کال د ولایتي شورا ټاکنو ته په بلخ ولایت کې ښځینه نوماندنه وایي چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو کمپاین لپاره تعین شوی وخت کم دی او دوی نشي کولای چې د دې ولایت مختلفو ولسوالیو ته د نامنۍ له امله سفر ولري او هلته په مکمل ډول خپل کمپاینونه پر مخ بیوزي. د بلخ ولایتي شورا ته یوه نوماندۍ پاړه ستونزه دا ده چې وخت کم دی، موږ نشو کولی ټاکنو کمپاین لپاره لرو سیمو ته ولاړ شو او لارې هم اوږدې دي، سفر نشو کولی تر څو کمپاین پر مخ ولاړ شي، ځکه لارې لرې. د بلخ ولایتي شورا ته نوماندې میرمنې وایي چې د کمپاین لپاره ورته یوه میاشت ټاکل شوی وخت بسنه نه کوي او لازمه ده چې دوی ته دا موده لږ اوږده شي. دا نوماندې په دې باور دي چې ژمی په مخ کې دی او نشي کولی د لارو بندوالی او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي او خپل ټاکنیز مبارزو ته دوام ورکړي. ولایتي شورا ته ښځینه نوماندې په بلخ ولایت کې ناامنۍ، د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت نه موجودیت او په دې پروسه کې د سیمه ییزو زورواکو مداخله د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو ټاکنو پر مخ لوی خنډ په ګوته کوي. همدارنګه د بلخ ولایت عام اوسیدونکي هم ناامنۍ ته په اشاره سره وایي چې په ځینو ولسوالیو کې د موجوده ناامنۍ له امله حتی ډیری ښځو د رای کارتونه نه دي ترلاسه کړي او په سیمه کې د رای کارونې مرکزونه په تیرو ټاکنو کې هم تړلي پاتې شوي ول، چې اوس مهال هم په لوړه کچه لامنیتی تهدیداتو سره مخ دي. اتا محمد بازګر د چهار بوله کولسوالۍ اوسیدونکو یې پاړه وایي.
کرښته ویم زمون په ولسوالۍ کې د نامنۍ له وجې د کارتونو د ویشلو پروسه ډېره ښه نه وه. ډېری میرمنو دغې وجې کارتون اخیستی ونه شول، دوی تلی ونه شوې د ولسوالۍ مرکز ته چې کارتونه واخلي او سره بېره پر دی. یقینا زه خو دوه څه چې ډېر بولم، ځکه اوس خو امن دی، خو چې کله راګیری ورځ شوه په هغې ورځ بیا ډېر ټول نامنه کېږي.
په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان د دې ترڅنګ چې د دې ولایت ولایتي شورا ښځینه نوماندان غوښتنه د ټاکنو قانون خلاف وګڼله، خو نوموړي د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د ناامنیو په منلو سره وویل چې لا هم د دې ولایت په مختلفو سیمو کې د رای ورکونې او مرکزونو په لوړه کچه امنیتي تهدید سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د بلخ ولایت امنیتي مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې په دې ولایت کې د درې ولسوالیو مختلف مرکزونه د امنیتي تهدیداتو سره مخ دي، چې د ټاکنو د پیلېدو تر ورځې به دا تهدیدات په کامل ډول له منځه ولاړ شي. خو کارپوهان بیا وایي چې امنیتي ارګانونه د خلکو د اعتماد ساتنې لپاره دا خبرې ترسره کوي. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
د کونړ د چپېدرې اوسیدونکو وایي د دوی ولسوالۍ ته چې د بیړنیو پیښو په مهال زیانمنو شوو خلکو دپاره کومې مرستې راوړل شوې ټولې څو تنو ملکانو او زورواکو ته ورکړ شوي دي. په اړه روحله انوري رپورټ لري.
د کونړ چپېدرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی پوره څلور کاله د امنیت د نشټوالي له امله ډول ډول ستونزې وګاللې. اوس چې افغان حکومت د سیمه بیرته تر خپل واک لاندې راوسته امنیت ښه شوی دی، خو کوم مواد چې د غریبو او اړو خلکو په نوم چپېدرې ته لیږل شوي هغه ټول زورواکو او ملکانو اخستی او غریب خلک ترې بې برخې دي. د چپېدرې یو تن اوسیدونکي عنایت الله ازادي راډیو ته د موادو د ویش په اړه وویل.
والی صاحب چې کوم راغلی او کوم شی چې راوړی وګړه دا وروره هغې غلو ته په لاس ورغلی چې د اندازې نه شی وه. دلته نه د مسکینانو حق معلومېږي او نه د دغه معلومېږي. داسې کلي دي یا کوم مال چې دی هغه څه دغه والی دی د مشرانو والی دی. نو زمونږ دا خواهش دی چې وروره دا مال بېخي دلته راځي، نو ځکه چې دا سپینګیري وایي د هغې نه.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل په یو شمیر سیمو کې داسې کسان شته چې د یتیمانو، کونډو، رندو او غریبو خلکو خلکو حقوق خوري او د هڅه کوي چې د چپې درې د مرسته شو موادو پاړه پورا معلومات تر لاسه کړي.
تاسو ولې باید دوستان له قرآن شریف د توفې په شکل ورکو او خلکو ته ویل مال الکه مال پلانې له قرآن ورکړي. مطلب دا و چې قرآن خاطر وکړي چې نور خپل مظلوم او د دې خپل لسونه نظام خبر کړي مشکل حل کړي. باوجود دې زه کوشش کوم چې معلومات وکړم. کومانده صاحب ته مال وایي چې تاسو مې څوک ورولېږي چې په صحیح ډول باندې مستحق خلکو ته دا شی ورسي. دا مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي کونړ کې مشته ده. خو موږ بیا هم د دې نظارت به کوو معلومات
دا یوازې د چپې درې اوسیدونکي نه دي چې د مرستو د ویش په اړه شکایت کوي، بلکې له دې څو ورځې وړاندې د کونړ په گاوند نورستان کې هم خلکو د مرسته شو موادو د ناسم ویش له امله د نورستان په چارواکو نیوکې کړې وې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اوس لسنیمه بجې شوې دي. ل فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کندز ولایت په ځینو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د ناکافي امنیت له اندېښنو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې په ټولو سیمو په تیره بیا کندز کې به انتخابات په امن فضا کې وسی. په جوزجان ولایت کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې درې کسان وژل شوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې درې کسان د وژنو او نورو غیر قانوني کارونو په تور نیولې دي. سپین ماڼۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې رد کړې چې ویلې وو پر اټومي مساله په جنوا کې د نومبر میاشتې لنډمهاله موافقه د تهران لپاره یوه بریا ده. په مصر کې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه نن د ټول پښتنې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د القاعده شبکې مهم غړي خالد شیخ محمد چې د محل په ګوانتانامو زندان کې دی په خپلې ویلیکنې کې امریکایي څارنوالان مدافع وکیلان او د پوځي محکمې غړي د اسلام دین ته بللې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي فلسطینی چارواکو د هغو غیر قانوني وسلو له کبله بخښنه غوښتې چې په پراګ کې د دې هیواد په سفارت کې وموندل سوه. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ومنله چې په شخصي ژوند کې دردونکې شیبې تیروي او ټینګار کوي چې له شخصي مسایلو سره باید په شخصي ډول چلند وسی.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي؟
ماشوم ټیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، وی یا وحی یا ټکی چې ته مانه مغواړه زما ماش کم دی.
له ماشومانو سره تاوتریخوالی کومې بدې اغېزې لري؟
کور نه تښتي، فرار کوي، قمار ګیر شوي دي یا په اصطلاح په جنسي تیری ګیر شوي.
له دې مطلب سره تمثیل ټوټام چمتو شوي له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاوتریخوالی توندي یا زور زیاتی هغه څه دي چې پرته له شر شور خوابدی او پښیمانۍ نه بل هیڅ شی نه زیږوي. تاوتریخوالی کله له دوو تنو، کله له دوو ډلو او کله خو هم د کورنۍ د غړو ترمنځ پیښیږي، خو تر ټولو بد اثر بیا په ماشومانو کوي، ځکه هغوی د دنیا خواږې او ترخې نه دي لیدلي. په ژوند کې وړه ستونزه هم ډېره لویه ورته ښکاري. په تیره بیا له مور او پلار نه چې دوی تل د مینې تمه لري، توندې او تیزې خبرې نشي زغملی. د افغان کورنیو د لارښوونې د ټولنې رئیس ډاکټر نعمت الله اکبری وایي چې د دوی د سروې له مخې د تیرو درې کلونو په پرتله په 2014 کال کې د مجرمو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راغلی، چې تر ټولو لوی علت یې په کورنیو کې له دوی سره تاوتریخوالی دی. په دې اکله په پیل کې له څو تنو ماشومانو او مشرانو څخه اورو.
څلګ زره ورسره خبره کولرم راوړي چې دغه وګ وای غوګلو راوړل تک سره واړی دا وای لور وای ډیر خلک وای دا ځه خلک دي
کارنې کی زره ورته تنګي وکي زیاتې و هم دا پسوک پسافیر په تیګو خاينه ولا مکر سره ماسي یا رون سی یا کون سی یا رقم سی
دا مارکیټ
تلی گو دل تا چی لبولان جا شای پیکو چی آچیم دل یاغا پیکو چی چیرانم دی بیر تلی کم داش پارستان کور خساتن اغواری کم چی کارمون که ازیتی پسی های کوی بیای لیو کم
زان سار سرائی وکیل دا یا سبکتا یا یو بل کارت لیگی بیا نمانی سوک سپیر یکم مکنی بیا بزور لیگم پا نرم خواهی که ونمانی خلا محالا بیا وحل برکیه
خواهی کلی مفکر کرده چه کچیری لماشمانو او تنک زوانانو سر تریخ چلن وشی کومی بدی پیخی پیده کیگی تجربو خود لی کومی کورنه چه حق ناق کچنیان رتی تریخ چلن و سرکوی وحی او تکویی هاوی زان مجبوره گرنی چه کور پریک دی غلاو بکری پنیشه مواد و رک دیشی ان کلا ناکل زان وشنی مګل څوتانو داسې ځوانانو سره غږیدلیو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له وجې په داسې جرایم لاس پورې کړی چې اوس بندیان دي
نوم یې زمرای ولادې ولی جان
تا څه کړي و چې دلته راوستې
کورسنګي سای کې ما چوکیداری کوله چوکیداری کې د شپې زه په چوکۍ خو بړم انډیوال مې راغی ما سره کار کوه که زه په چاپېړې ولم چاپېړې سول د فامیلي کنځامه ته وکړه زما سبني سم دم په چوکۍ زوبل څه بیا زه دلته دوه درې میاشتې بندي وم
ته چې زه بندي سولې کنه څوک ډېر درته خفه سول
ټول د خپل فامیل خفه سه
نو ته د دې کار عاقبت ته داسې فکر نه وکړې
نه هغه وخت نه ما باید فکر کې نه ګرځېدل زه به دلته ولوېږم کاکاګان مې راته رانغلل د ما زمانه دلته چانک او بیا پلار مې یو انډیوالو سره نولې کې پلار مې ما زمانه ته وکړه مې د پلار زمانه ته وکړه
کور کې تا سره د کور د خلکو چلند څه رقم ده مثلا د مور پلار د مخکې څه رقم اوس څه رقم ده
که موصله کېږي ورونه مې وایي اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي
تې څوک راته وهلی
زه ډېر والی یم
په کوم جي څه رقم
پرچې سه مخکې ته راسې ووایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي
کوم وخت داسې کلکه محله سر ډاکټر او رسېږي
کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار مې له اعصابو خراب پسې وې ولم په سر باندې د وجهټ سر یې روانې مات کړې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې
منګه کور کې مو اقتصادي وضع زیات خراب ده کور ته ختلی کور نه پسره او پیسې رايسل به خرج کړي به پیسې پکې ما ته مراد درې تا قتلا او 15 پر غیر ډالو صح بات کار دی چې څوک کوي به وېدا جزای درته راځي
دکانم لشان په چاخوې سورای کې پیسې راوخ کله او بده خاص شاته مکتب د مکتب خواته سه دوی ځان واچو مام ځان واچو زه به مکتب چوکیدارو نیولم بیا اسکار راغځې ول چا کړم بس په دې پښیمانه مور پلار مې دا د یو ورځ راته نه دی راغلی په وازی ته
د افغانستان اکثره کورنۍ بې وزلې دي هغه دومره پیسې نشي ګټلی چې د اولادونو لومړنۍ غوښتنې پوره کړي د ننګرهار اوسېدونکی محمد ګل وایي چې دا ډول کورنۍ بیا د خپل تریخ چلند علت غریبي ښیي خو تریخ او تند چلند د حل لار نه ده دوی له یوې خوا د ماشومانو ډوډۍ او نور لګښتونه نشي برابرولی له بله پلوه هغوی سره تاوتریخوالی هم کوي چې دا کار یې په ماشومانو باندې لوی ظلم دی
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي بې وزله دي ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي مثلا ماشوم تیکالی غواړي جامې غواړي بوټان غواړي جمپر غواړي د لوبو سامان نه غواړي ولې دوی یې وهي یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه زما ماش کم دی زما رسیدګي نشم کولای خلاره نه ده ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي چې ماشوم لوبالي اموخته شي خلاره بدای خپل ماشوم کینی ورسره وغږیږي چې زو ماش می کم ده یعنی ډیر په مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکی ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي هغه وخت د بلار نسته په دوه باندې تاثیر نه کوي
د کابل استون کې محمد سرور په نظر لکه ماشومان سره چې بد چلند کیږي کله چې هغه لویږي بیا لزان نه وړو سره هم تریخ چلند کوي
ماشومان ډیر تهدیدیږي ډیر به تاثیر پکې سیاست سره پونه کوي په زور ارزښت پونه کوي پاره مرته وي سي خیر پر اتلونکي کې د سیما کا وهل تکول ته حاجت نسته ځکه چې ماشومان ډیر اوقداني سي از مش په کلی کې کښنیو د پلان خو ډیر تهدید دی او د پلان مشر زوی بیا چې کله د ماشوم غټ سو بیا اوس په کور کې د نور وړو ماشومان چې دی بښي دا ټول وهي ټکې اغه علت څه دی دا د چي د مور پلار د ډیر زورولو پوره کینی و چې دی لوی سو کور کې خپل ماشومان ورونه کلی کې دا پلار اوس د سیو سره غسوي دی چې په ژوند بزده تو ادم نه کومه واده خو یې سپریږده لکوره شړی لکوره اوس نه وزي
د افغان کورنیو د لارښوونې د ټولنې رئیس ډاکټر نعمت الله اکبری وایي چې کلتوري تفاوتونه او د کورنیو نه پاملرنه هم د دې لامل کیږي چې یو ځوان کور پریږدي.
مختلفو جرمو له کبله یا له کوره تښتېدلې دي یا په اصطلاح په قمار ګیر شوي دي یا په اصطلاح په جنسي تېري ګیر شوي، کور نه تښتي، فرار کوي، یا مشکلات دي په اصطلاح په کورنۍ کې، یعنی د خشونت موږ دلیل لاغوی نه پوښتنه وکړه په کورنۍ کې خشونت زیاتې دوله وجې او داسې په خپل دغه ځوان په دې اثر کې نشي کولای خپل مغستون زه لمورپلار سره سیوی یا مورپلار آگاهی نلری، نو دغه ناسالم حرکت یا دوی ته نپاملرنه دیتا دوی وادارکی سی دوی اغه محیط ترکی موږ د پیدا کړل. کلتوری تفاوتونه یا ځوان څلور پنځه کال یې مهاجر په خارج کین و سرازی مثلا دلته تبن اغه غوړی سی د قسم لباس واغوندی یا نور خاصی لري، دلته مورپلار دی دل لپاره تیار نه دی، آماده نه دی، نو فلی هازا دوی چه خپل مشکل په کورنۍ کې حل پیدا نه کینو مجبور ده دیو حل لار وسنجي او بل اخر که هیڅ لار ور باندې تنگ شول نه هی لار دغه دسه کور پریدی. کوم ځوانان مثلا سلته موږ ولیدل یو تعداد دا و مثلا چې په مواد مخدره گیر شوی مثلا یا په شراب یا نور مواد باندې.
ډاکټر نعمت الله اکبری دغه ماشومان ستونزې ادبی چې غوی له کور نه بهر د تیښتې په وخت سره مخ کیږي.
په وځ دې چې هغه درس وایي، هغه فرض مثال په زندان کې پروت ده، با وجود دې چې هغه خو ګرځیدای شي ولې تمن هغه یو محدود وخت لري چې درس وایي، دای فرض مثال په ډیپریشن اخته کیږي، خپه یې سي ولې زدل تر واستلم ټول کسان سی ویني الته هغه اتمن دی یو جرم له سبب راول شوی. اول دا مناسب دي په ذهني دماغي نشنما باندې ډیر نه قیصران چې بعد هغه سکی دا مناسب یو سرمایه موږ له لاس ورکو. دوم دې په فامیل کې یعنی فکر وکړ یو فامیل تبن موږ د افغانستان ټولونه ډیر نه سي نږدې اړیکې لرو، فامیل ټول ته فشار لاندې صدمه وینی د ابرول لپاره چې مثلا یو څوک تللی دی ولی خپه یې خوشن مورپلار در ډیر سخت دی په مورپلار ته مومیږي چې هغه خپل یو زو یو لور ویني چې هغه په دارل تعذیب کده طبعا د دوی په ابرو حیثیت او د دوی صحت خصوصا نه سروونی ستونز مورپلار ته پیدا کیږي و د ټول مشکلات دی، یعنی اقتصادي مشکلات کو ګوري چې د طبقه د سیمه کار کوي نو دا که په اصطلاح په زندان کې نو څوک مخته کارو کی، یعنی هم د اقتصادي هم د روحي هم د رواني او هم د اجتماعي نظر اول باید په فرد باندې روشی چې پورشي سي، یعنی یو شای سي په افغانستان کې دا چې موږ په استلال جنگونه لسی مشکلات لرو، اکثره خلک رواني مشکلات لري، یو شای سي ډیر مهمه ده، مثلا یو ځوان ډیر مهمه ده په دې پورشي څنګه فکر وکي، څنګه د حل لاره یو مشکل ته پیدا کی، څنګه یعنی خبري وکي، څنګه خپل قهر او غصه په استلال دي کنټرول لاندې ونیسي. دغه مهارتونه د ژوند اساسي ده، باید هم په مکتب کې هم په فاکولټه کې او هم په کورنۍ کې.
درنو اوردونکو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې د کسانو پاکله خبري شوې چې د کال په هر موسم کې نوې کوژده شوې جلی ته د خسرګنې له کور نه جوړه غوړي، هغه هم د غوله توان لور شین پرې اخلي.
د خدای نامې جار کې دا چی شي دی وخوري؟
دا موزي یې خسته میدی.
دا د لیلامی کې ورته خسته؟
نه لیلامی کې باندې یې خسته دی، پس مغازه کې مې خسته دی.
دا کومه مغازه و وخوري؟ دا خو چینایی دی.
وای مخوري ټول بازار د چینایی مال ډکته دی، کوم ځای مې خسته وای؟
تو دا لري چې دا غوټه خلاصه کمه. دا چی شي دی وخوري؟
دا مې اوسه جاکټ ورته واغسته، مال چې مې د ساړه دي چې پته و دی.
دا جاکټ دا
اوکې
دا ولی دا سی زبی زبی دا وخوری
تا پیازم خوز خلق وید وید زوانان از داغ جاکتون اغوندی
دا خوری زوانان داغ شیان اغوندی شاید و داریگ خوری تا خونن زبی خی دا خپل و خپلوان و تا و شرمول دا چی شیدی؟
دا یو جار کالی دی شتاو دا کالی میرتا خیزی دا شتا که میخیزی دا شتاو دا تیوار سر وارو
دا واس توتا دا شتا راولی دا دیدی نخو المر دا رای نخکاری دی
شتاو دا تیوار گوار
دا خوری ورکی که اصاب می مخرافه و دست شایده نداره وره چه زپی خواد اصاب
خوری ماول ساره سو جمعی سو دا مجورت میو جاره دا جیمی خسته دا دونه دیر جاره نده سب داده یو یاد وی دینو مجور می یاده که چه جمعی دی شده چه تو دا جاره ورته واخم.
اسلام علیکم خورستر موشی
خیر و سه ورور تا چال دی جوری پا خیر رالی
و ساره دا شایده اغسطو دای
ولی دیوانی چی شده
تو خیاری و گوره تو ولی چینایی مال را بار کرده دا را وره اینا
نو جرمنی دور پسی لار شی؟
نه جرمنی تا دی نزی پسی ولی دلتا مارکیتونه کم دی؟
گوره ورورا بازار تا چو لاسه طول چو نایی مال دی داغا هر مغازی تا چو رغیم هم داغا مال دی دا کم زایی می اخستی وی نگه خوش نس وله
دی ما بچنگ خوکی یوا خوری دای خسارای دا سرزی مازیگر رازی سیال و شریک خو ما تا رازی زبغو تا چنگ گورم
او خوری پا دی خبرو پسی مگر زده دی مغزه خراب شویدی کور دی بعد بچه دلوی چه مونگلور دی یاد اکلا جوڑا دی ورطا راوڑا
اختای دی خیر داری که ولی بینا یاده و ممزور می دی دی خیر اختر برازی دی خیر نوروز براز پا ار رویو که بی یاده کم ولی انا یاده وم
او خوری اول خود دی اختر و برات و دی جمی جوڑا و جم نور دی و نور دی دقا هیچ ضرور ندی
ای دی خیر دار که ورو را چنگ شی خبری کوی
شی خبری کوی خوره خدی غوغو نخلاص که ده جمع جوره خود ده غصی راوله چی نوروزی ده سی ران نوره چی پزه بمی طولو تا غوطسکه
گوره خزی ده غده تا رزوی واده نو
او
گوره سمرا شان بچی تاور تا بیوره سمرا مصرف دو که ورو سبخیمانه نویور بانده ده غم مصرف نارزی چی ویگی خلاق قرزار شو بگی کنشو قرزاران با دروازی ترادله کنه رادله او ایوز کنه
او خوراکله او سره
گوره دغه بیزای مصرفونه تا که ولا تر سره مغزه سردنه دی راغلی نو دی ولی قرضاره کوي
خوکه دی سره یز بلاره شم تاسو به چای راوړم ته پویګه ده د لور خوکه دی پویګی
مو خیر وې سي خزي وسته لچ دې کار خبره وکړه
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام اخر 2004 لسم کالم را ورسید اما غزمکه ده او اما غاسمان ده ایچم ندی بدل شوی خو مطبعات تریسم لوی دیو جوڑ کرده و چرا و رسیگی نو هر چب لمخ لستونی تیر کی خی پا دیکار که با در رسمی او غیر رسمی غلو دیر لاسو چه خلکووی روی او دوی خپل غلاگانی وکوی قدر منو آوریدون کو اوس مو حق مطبعاتی کانفرانس را بولو چه پکی ده 2012 لسم کال پر مختگونو چخ پرده پورتا کیگی لکه ده نرغون دیو آوری
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې 2014 لسم کال راغی نو غواړو په هیواد کې د تیر 2013 لسم کال پرمختګونو ته لاند نظر واچو چې د ژوند په مختلفو برخو کې څنګه پرمختګونه شوي دي د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو اتحادیو او اصنافو د استازیو دغه پرنس کانفرنس را بللی دی چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي ځکه چې څوک د پوښتنې حق نه لري په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتي څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په هکله رڼا واچوي او هیوادوال له خپلو فعالیتونو څخه خبر کړي تیزګوتی صاحب مهرباني وکړئ
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمایندګۍ لومړی تاسي او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او ایله من یم چې څوک راڅخه حاضر شوی نه وي مونږ اوس هم په کیسبرانو مشهور یو خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانیدلی یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او استراتیژۍ ته تغییر ورکړو د همدغه نوي تکتیک په برکت مو په تیر کال کې له کیسبرۍ نه د موبایل بوری، د سکاول بوری، او باکس بوری دوری تا گزار وکن یعنی د میلی بس لمنده تلو سرا د کیسه بوری شولم نور د چلند ور نو او هم دارنگا بانکی سستمونو هم د کیسه بوری شول پیکا کره و نوزک د کیسه برانو ایتادیو یو کاری کمیسیون مازف کهی چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي د کمیسون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسه بورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زمونږ د دغې نوې ستراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسه برانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودلې دي، او پرته له دې چې وهل دبول وخوري او یا هم وځغلول سي خپلو اهدافو ته ورسېده.
د کیسبرانو د سرتاسری اتحادیې له استازي تیزګوتی نه مننه کوو، او اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کاري پرمختګونو یو لنډ ریپورت وړاندې کړي.
زه پوډری شمشان دی، تاسو ټولو ته څه ورته وایي؟ سلام وایم. مونگا مخپن کریم پرگرامونا بدل کرل، نوی اهداف موٹا کرل، او دا پوڈر دا پیسو پیدا کولو لپارمو نوی لاری چاری پنا خاکڑی. مونگ پخوا زیاد لمجتنو او پا مجتونو که دا فاتحو او جماعت پر وقت دا بوتونو پر غلا بختو، چه هم با مو دیر وحل پنگی خوڑل او هم با مو دیر گتا نکوالا. زکن دولو نخب بوتونو هم چال چلویخ دیرش افغانی و زیاد نرا چخا خیستل، نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پرېکړه وکړو چې د بوټونو لغلا علاوه له دې وروسته د کورونا واله واخلو. مثلا هغه کورونه چې دروازې خلاصې وي ډېر ښه ځایونه دي، او موږ وشو کولی چې په تېر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماوتونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په ښو پیسو وپلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل په 500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخښنه غواړم چې د پوډرو د څکولو خمار راباندې راغی او نشم کولی چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازي شمشدینه په مننه سره اوس د رشوت خورو استازي صداقتی سرته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو له خپلو پرمختګونو څخه خبر کړي.
موږ هم د اوسني عصر له غوښتلو سره سم خپل کارونو ته د نوې ټکنالوژۍ په رڼا کې بدلون ورکړی دی. یعنی موږ هم په 2013 کال کې په دې وتوانېدو چې په دفترونو کې له رشوت اخیستلو او رشوت ورکولو څخه مخنیوی وکړو. یوازې واړه رشوتونه، یعنی له 2000 افغانیو نه راټیټ رشوتونه، اوس هم د میز په سر او یا تر میز لاندې اخیستل کیږي. خو له 2000 افغانیو پورته او یا هم د ډالری رشوتونه اخیستلو مخه مو نیولې ده. موږ وتوانېدو چې غټ رشوتونه یا په رستورانونو کې واخلو او یا هم د اکاونټ نمبر له لارې حواله کړو. تاسو پوهیږئ چې په رستوران کې د رشوت اخیستل دوه ګټې لري، هم رشوت اخلو او هم په مراجعینو باندې د خپل زړه میلمستیا خورو. او بانکي اکاونټ ته د رشوت حواله کول رشوت خور لګیر کول هم خلاصوي. موږ د دې کار لپاره مستر یونین سیستم هم کاروو.
آقا مستر یونین نه ده، وستر یونین ده.
کیدای شي هم دغه وي.
له صداقتی صاحب نه په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازي پیکې ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړي.
زم تر هڅه لومړی تاسې د ملي شورا محترم غړو او بیا ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. وزیرانو هم لکه د ټولنې د نور اقشار غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل،
چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو کلنیو بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. وایي چې د پیسو مصرفول اسانه دي خو ساتل یې ګران دي، خو وزیران وکولای شول چې په خپل همت او لیاقت سره دغه ګران کار یعنی د بودیجې نه مصرفول ترسره کړي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د شورا له غړو سره یې د نغدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استهزاء او استجواب په وخت له شورا نه صحیح و سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررې مخه ونیول شوه او هېواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند شو.
د وزیرانو له استازې پیکۍ څخه مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې تیر کال په هېواد کې مختلفو اتحادیو، سازمانونو او حکومتي ارګانونو څومره پرمختګونه کړي وو. د هېواد په کمو وسایلو او امکاناتو سره دا غټ غټ پرمختګونه له پامه نشو غورځولی او موږ ورته مبارکي وایو. که په راتلونکو خپرونو کې حاضر شول نو د نورو له پرمختګونو نه به هم خبر شو. او نام خدا د نظره دې نشي.
زنه کم اکلان ده لگ گتی پزای پا دیر تاوان هم خوش آلوی او تل غاری پا دیر تاوان لگ گتو کی لکه داسی
ڈاکٹر صاحب څنګه ده د میرمنې حالت می څنګه ده؟
حالت یې ښه نه دی، عملیات ته ضرورت لري.
خو عملیات یې کسه؟
مفت عملیات کو؟
او بابا خو دولتی روغتون ده، دلته خو هر څه مفت دي.
دا نو ته وایې، چا به د څلوېښتو کاله مخکې دولتي روغتونونو کیسه درته کړې وي؟
کښېنه،
اوس هغه روغتونونه نشته. وه سړیه، پرته له شیرینۍ څوک خبره نه کوي.
ښه نو څو شیرینۍ غواړې؟ وای
نو تاته دې وویل سي د سر عملیات دی، له 15,000 افغانۍ کم نه کېږي.
15,000 افغانۍ؟
ولې حیران شوې بابا؟ لکه چې 15,000 افغانۍ ډېرې درته ښکاره شوې. ها $2,500 کېږي.
ځه بلا ورپسې در بیې کړمه. ځه
چې داسې ده نو په منډه به 2,000 سیسي وینه او د عملیات دغه سامانونه چې درته لیکلي مې دي را به یې وړې.
ولې صاحب، دغه د عملیاتو سامان هم په روغتون کې نشته؟
نه، چې وای نو په تامو څه ته راوړل؟ دغه نسخه هم درسره واخله ګوره، دغه او په منډه درمل هم درسره راوړه.
اوس به دې شیانو ته پیسې له کومه کومه؟ ډېر بد کار مې وکړ.
اوالکه بادام ګله، څنګه داسې وارخته او خواشینه یې؟ خیریت خو دی؟
انجینیر صاحب میرمن مې په روغتون کې بستر ده او ډاکټران یې د عملیات کولو شیرینۍ غواړي، وینې او درملو ته هم اړتیا لري. نو ما ویل که یو 40,000 افغانۍ راکړې، بیا به یې زر بیرته درکړمه.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښوي دي؟ د کوم ځای عملیات یې کوي؟
د سر عملیات یې کوي، ضربه یې خوړلې ده.
له کوم ځای راغورځېدلې ده او که څنګه؟
نه، راغورځېدلې نه ده، ما ووهله.
تا نو ولې وهله؟ هغه هم بیا په سر؟ ولې څه یې کړي وو؟
یوه د چیني کاسه یې ماته کړې وه.
کم بخته میرمن به دې نه وهله، اوس به دې د هغې د تداوی په پیسو د چینی لوغو سلامت سیټ اخیستی و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.